ګران اوریدونکو، السلام علیکم. دومې پښتو خبرونې اوریدو ته هر کله ویم. روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکي پوره خبرونه او رپورټونه لرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکي اوري.
طالبانو په غور کې د تیوري او په فاریاب کې د کوهستان ولسوالۍ نیولې دي. د انډونیزیا جمهور رئیس ویلي دي چې پولیس باید د مخدره موادو هغه قاچاقبران ووژني چې تسلیمیږي نه، او د ترکیې جمهور رئیس سعودي عربستان ته رسېدلی دی.
چارواکي وایي په ننګرهار کې د فاتحې په مراسمو کې بمباري شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د توریزم د صنعت وده او پراختیا د تروریزم مخه نیسي، او د انسان د قاچاق مسله د اونۍ د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د بحث موضوع وه. قدر من اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي. د ننګرهار د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د فاتحې په مراسمو باندې هوایی بریج شوی دی چې د چارواکو په وینا لسګونه کسان په کمړه او زخمي شوي دي. د هسکې مینې ولسوال سازولي د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې د مریض کنډو په سیمه کې د حاجي امان په نوم د یو ځایي کس د فاتحې د مراسمو نه په عملیات کوونکو حکومتي قواوو برید شوی. وروسته حکومتي قواوو متقابل برید کړی دی. همداشان د ناټو تیارو بمباري هم کړې ده چې د 1600 څخه تر 1500 پورې د داعش وسلوال او همداشان یو شمیر ملکي وګړي مړه او زخمي شوي دي. یوې حکومتي منبع د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې اته ملکي وګړي هم وژل شوي دي. تر اوسه د داعش ډلې په دې حقله څه نه دي ویلي. په غور او فاریاب کې ځایي چارواکي وایي چې د افغانستان امنیتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو نه وروسته طالبانو دغه دوه ولسوالۍ ونیولې. د غور ولی ناصر خادی د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل تیره شپه طالبانو د غور د تیوري په ولسوالۍ برید کړ او دغه ولسوالۍ سهار په 9 بجو ونیوله. خو د غور ولی زیاته کړې ده چې د ولسوالۍ د مرکز په شاوخوا کې جګړه اوس هم ادامه لري او امنیتي قواوې هوایی او ځمکنیو مرستو ته اړتیا لري. بل پلو د فاریاب ولایتي امنیتي چارواکو ویلي دي چې تیره شپه طالبانو د جګړې نه وروسته د کوهستان ولسوالۍ نیولې ده. د فاریاب د پولیسو نطاق عبدالکریم یورش د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې طالبانو د ولسوالۍ او د امنیت قومندانۍ د ودانیو د نیولو نه وروسته دغو ودانیو ته اور اچولی دی. طالبانو د دغه ولسوالۍ د امنیت قومندان هم نیولی دی. د یورش په وینا چې همدا اوس شاوخوا 200 تنه امنیتي قواوې د دې ولسوالۍ شاوخوا ته نږدې پرتې دي، مهماتو او جدي مرستو ته اړتیا لري. د جرمني د عدلي وزیر په پولند باندې د اروپایي اتحادیې د بندیزونو تصمیم چې امکان لري وځي کې وستایه. د پولند په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو د قانون په سر جنجال روان دی. د قانون د عدلي وزیر او جمهور رئیس ته واک ورکوي چې د سترې محکمې قاضیان غوره کړي او کارونه ارزیابي کړي. منتقدین وایي دا قانون به عدلي او قضایي استقلال تباه کړي. د ترکیې جمهور رئیس دریو هیوادونو ته د سفر په اول پړاو کې سعودي عربستان ته رسیدلی دی. جمهور رئیس رجب طیب اردوان عربستان ته د روانېدو نه مخکې د استانبول په هوایی میدان کې ویلي دي هیڅوک د دې بحران د ادامې سره علاقمندي نه لري. د ویلي دي زه هیله من یم چې دا سفر به سیمې کې ګټور ثابت شي. د جمهور رئیس د سفر هدف دا دی چې د قطر د څلورو عربو ګاونډیو هیوادونو او د قطر ترمنځ د ډیپلوماتیک بحران په حل کې کومک وکړي. رجب طیب اردوان نن جدې ته ورسېده. توقع ده چې د باچا سلمان سره وغږیږي. اردوان کویت ته هم سفر کوي. کویت په دغه قطر کې د دې بحران په حل کې منځګړتوب کوي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د اسرایلو پوځ ویلي دی په لویدیځه غاړه کې په اسرایلي کورنۍ باندې د مرګانۍ حملې نه وروسته 9 تنه گرفتار کړي دي چې 9 تنه پکې د حماس د ګروپ وسلوال دي.
د اسرایل صدر اعظم نن د یکشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې د روان تشدد په اړه وویل چې دی له امنیتي مقاماتو سره د حالاتو په ارزونه بوخت دی.
امنیتي قواوې د حالاتو د تقاضا سره سم عملیات کوي او د کرکې وړ ترهګر کور به روان شي. موږ د دې اعمالو د پارونکو په خلاف هم اقدامات کوو چې خلک مرګ ته هڅوي او تجلیل یې.
د اسرایل حکومت تر دې پیښې وروسته خپل پوځ تیار شوی کړی دی او لویدیځې غاړې ته نور پوځ هم لیږلی دی. د دې سبب دا و چې د الاقصی د جومات په سیمه کې د الکترونیکي دروازو پر سر جنجال روان دی. د تشدد په لړ کې درې فلسطینیان په بیت المقدس کې پر سړکونو د مظاهرو په ترڅ کې وژل شول او درې اسرائیلیان د جمعې په ورځ په خپل کور کې د چړې په وهلو وژل شول.
د اسرائیلو د دفاع وزیر ویلی دی چې د فلسطینیانو د امنیتي همکارۍ پرته هم ژوند کولی شي، مګر که د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس په خپلې خبرې باندې ولاړ وي او د اسرائیلو سره د امنیتي همکارۍ په نه کولو تاکید کوي نو په خپله فلسطینیان به وکړیږي. محمود عباس ویلی دی که د اسرائیلو همدا امنیتي اقدامات وي لکه چې کړي دي نو د اسرائیلو سره به ټولې اړیکې وشلوي. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو رهبران په روسیې باندې د نوو بندیزونو په باره کې موافقې ته رسیدلی دي. د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې، په اوکراین او سوریه کې د روسیې د پوځي تیری او په ایران او شمالي کوریا د اقتصادي جریمو له کبله د نوو بندیزونو په باره کې موافقه شوې. ټاکل شوې ده چې د سې شنبې په ورځ په ولسي جرګه کې د دې موافقې په باره کې رای ورکړل شي. همداشنبه په ایران او شمالي کوریا هم په بندیزونو خبرې وشي. د انډونیزیا په گاون کې د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترتو د مخدره موادو ضد سخت مبارزه پیل کړې. تیر کال په فلیپین کې زرګونه کسان چې ویل کېږي د مخدره موادو قاچاقبران او نشیانو وژل شوي دي، د بشري حقوقو ګروپونو او د نړۍ د خواوشا حکومتونو دغه وژنې غندلې دي. د انډونیزیا جمهور رئیس جوکووی ویدیودو ویلي دي په ملک کې د مخدره موادو د بحران له کبله باید پولیس د مخدره موادو هغه قاچاقبرانو وژني چې مقاومت کوي او نه تسلیمیږي. محلي مطبوعاتو تیره هفته رپورټ ورکړی دی چې پولیسو د یو ټن مخدره موادو د نیولو په وخت کې یو تایوانی سړی چې نه تسلیمېده ویشتلی او وژلی دی. یو اندونیزیایي او درې نایجیریایي قاچاقبران تیر کال اعدام شوي دي. د مصر د اسلامي څېړنې اکاډمۍ الازهر د نړۍ د سنی مسلمانانو دینی انسټیټیوټ د قاهرې د مترو په سټیشنونو کې غرفې جوړې کړې دي چې مصریانو ته دینی فرمانونه او حکمونه ورکي چې د دین په باره کې غلط تصور او استنباط او افراطي ایدیالوژي اصلاح شي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه واورېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مخې لمړی رپورت ته چارواکي وایي د ننګرهار د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د فاتحې په مراسمو هوایی برید شوی. د پیښې جزئیات به د امریکا غږ آشنا رادیو او تلویزیون له خبریال زبیح‌الله غازی نه واورو. زبیح الله غازی، ستړې مشې خپرونې ته خلک او سیمه ییز چارواکي څه وایي چې په دغه سیمه کې د حکومت د حاکمیت سره سره ولې داسې عمله وشوه چې اکثره قربانیان بیرته ملکي وګړي دي؟ بله، زبیح الله غازی د ننګرهار نه راسره د تلیفون په لیکه ده. بله، مهرباني وکړئ. زبیح الله غازی سره اړیکه قطع شوه. هیله ده چې وروسته تاسو ته د پیښې د جزئیات په اړه او نور د سیمې نه معلومات درکړي. راځو بل رپورټ ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریزم د صنعت وده او پراختیا د تروریزم مخه نیسي. ښاغلی غنی دغه څرګندونه د یکشنبې په ورځ د تروریزم په وړاندې د تروریزم ګواښتن عنوان لاندې په دوه ورځني علمي او څېړنیز سیمینار کې وکړې. خو د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر وایي چې په افغانستان سیمه او حتی نړۍ کې تروریستي پیښو د سیلانیتوب صنعت ته زیان رسولی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر وایي توریزم په نړۍ کې د کاروبار ترڅنګ د ملتونو او ولسونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي، فرهنګونه غوړوي او د توریزم مخه نیسي. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د توریزم په وړاندې د توریزم ګواښتر عنوان لاندې دوه ورځني علمي او څېړنی سیمینار کې وینا کوله، ټینګار وکړ چې توریزم ته دې د توریزم ضد وسیلې په توګه وکتل سي.
بسایده چې توریزم ته یا سیاحانو ته خندونه ایجاده ای. اما برعکس هم در ترس ده، توریزم مخه نیسی.
خغلی غنی زیاتوی د افغانستان طبیعي ښکلا او لرغونی ځایونه یو پانګه ده، او که د توریزم صنعت وده وکړي هر کال به د 5 میلیونو په شاوخوا کې بهرني سیلانیان له افغانستان څخه لیدنه وکړي. محمد اشرف خانی دغه شان وویل چې کورنۍ توریزم هیر سوی او ټینګار یې وکړ چې کورنۍ توریزم په ملي وحدت کې رغنده رول لرلی سي. دی وایي له فرانسوي لرغونپوهانو سره هوکړه سوي چې د افغانستان د لرغونو ځایونو نقشه چمتو کړي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر وایي چې په افغانستان سیمه او حتی نړۍ کې تروریستي پیښو د سیلانیتوب صنعت ته زیان رسولی. محمد رسول باوري چې په همدې علمي او څېړنیز سیمینار کې چې له افغان پوهانو سربیره د پغمان کلتوري جشن ته له خیبر پښتونخوا څخه راغلیو میلمنو هم پکې ګډون کړی و، وویل چې توریزم په افغانستان او سیمه کې د سیلانیتوب د ودې او پراختیا خنډ ګرځېدلی.
زموږ په هیواد سیمه او حتی نړۍ کې تروریستي پیښو د سیلانیتوب صنعت ته پوره زیان رسولی دي. تروریستي ناوړه عملونه زموږ په هیواد او سیمه کې د سیلانیتوب د ودې او پرمختیا خنډ ګرځېدلی. بیا هم د سیلانیتوب صنعت د ژوندي ساتلو لپاره یو لړ چارې او فعالیتونه ترسره سوي دي.
که څه هم ښاغلي باوري افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د راتګ په اړه کره معلومات ورنه کړل، خو ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1 میلیون افغانانو له مزار، 200 زره له قرغې او 800 زره له بابربند څخه لیدنه کړې چې له درکه یې ملي بودیجې ته 25 میلیونه افغانۍ عاید ورغلی. افغان ولسمشر وایي افغانستان لکه څنګه چې په زرګونو کلونو د فکر، فرهنګ او تمدن د انتقال او اتصال یو لوی مرکز و، د ده په خبره په راتلونکي کې به هم دغه ځای ولري او تروریزم به یې په هیڅ وجه پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په هیواد کې د ګرځندوی د فرهنګ د پراختیا او ودې لپاره د ګرځندوی په چارو کې د دولت وزارت رامنځته کړ، او د کابل د شنبې په ورځ د پغمان کلتوري جشن شاهد و چې ګڼ شمېر افغانان او له خیبر پښتونخوا نه راغلیو میلمنو هم پکې برخه اخیستې وه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ننګرهار کې د فاتحې په مراسمو کې د شوي بمباری د جزئیاتو په اکله به زبیع الله غازی نه معلومات واورو. زبیع الله غازی، ستړی مه شئ، غږ مې اورئ اوس؟
مننه، مهرباني. مسله دا ده چې نن مازدیګر 3 بجې د هسکې مینې ولسوالۍ د مریض کنډو یوه ساحه ده، هغلته د یوه ځایي سړي فاتحه اخیستل کېدله. یوه سیمه ییز چارواکي چې نوم نه ښایي هغه امریکا غږ ته وویل چې د همدغه د فاتحې د سیمې نه په عملیات کوونکو ځواکونو چې افغان او بهرني ځواکونه دي، هوایي ملتیا هم ورسره وه، په عملیات کوونکي ځواکونو باندې د همدغه فاتحې د سیمې نه ډزې شوي دي او دوی متقابل برید کړی دی، بمباري شوی ده. سیمه ییزې سرچینې امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه بمبارۍ کې تر اوسه وروستي معلومات دا دي چې تر 15 داعش وسلوال وژل شوي دي او تر 3 ملکي خلک هم په دغه کې وژل شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. خو قومي مشرانو سره چې زموږ خبرې وشوې هغه وایي چې په دغه بمبار کې چې امریکایي تیارو کړی دی په دې کې تقریبا لشلو ډیر ولسی خلک وژل شوي دي. او حکومتي سرچینه چې نوم نه ښایي هغه وایي د قاري قمرګل په نوم باندې د دغه ځای دغه کور چې په بمبار شوی دی په خپله د داعش د وسلوالو یو مهم قومندان دی، هغه د هغه ورور او ځینې نور خلک هم پکې وژل شوي دي. همدغه کورنۍ ځینې ماشومان او زنان هم په دغه برید کې وژل شوي دي. خو رسمي سرچینې تر اوسه د ولایت مقام امنیه قومنداني او د ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه د تلفاتو پر راټولونه لګیا دي او دوی به هڅه وکړي چې معلومه کړي څومره پکې داعش دي، څومره ملکیان دي. خو ولسی خلک په ټولنیزو پاڼو د ځینو خلکو تصویرونه خپاره شول چې زیاته مرګ ژوبله چې دا پکې ولسی خلکو ته اوښتې ده.
ولې مننه چې د ملکی مرګ ژوبلې په اکرم تاسې د څوک چې د منځ ته لیدې په دې اکرم معلومات ورکړه، ځکه پوره شمیره لا تر اوسه پورې بیا هم دقیقه نه ده. خو سیمه څه رقم وه چې دا پیښه پکې رامنځته شوه؟ دا خو د حکومت تر ولکې لاندې وه یا د حکومت په لاس کې سیمه وه؟
بلې، مشابه خور دغه ساحه چې ده د مریض کنډو دا پخوا د دولت د مخالفو وسلوالو په لاس کې وه او تازه تازه پې د سپیشل فورس بهرنو ځواکونو او افغان ځواکونو عملیات شروع شوي دي. همدغه سیمې ته چې رسیدلی دي چې اوس پکې د داعش او وسلوال حاکمو نو په دغه سی یو ځای کې بمبار شوی دی. دا د حکومتي له پخوانه د حکومتي ولکې ساحه نه وه، یوازې په دې عملیاتو کې دغه سیمې ته ځواکونه ور رسیدلي وو. یعنې دا د حکومت او د هغوی د مخالفو وسلوالو یو برید ګڼل کېده دغه د مریض کنډو ساحه.
مننه. نور جزئیات لپاره به بیا هم تاسو سره په تماس کې اوسو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د انسان د قاچاق مسله دا ونې د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د بحث موضوع ده. په یوه بېساري اقدام کې دواړو ګوندونو د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې او د انسان د قاچاق د قربانیانو سره د مرستې لپاره د 520 میلیونه ډالرو تمویل بیانوي کړ. نړۍ ته د دې تهدید په ضد د جګړې په اړه د امریکا غږ خبریالې کاترین ګابسن د دوو امریکایي سناتورانو سره خبرې کړي.
د اوسنی اثر د غلامۍ امریتوب په وړاندې د مبارزې لګښت د امریکا په کانګرس کې محاسبه کیږي.
دا د کار بازار مختلی، خلکو ته تاوان رسوي، ټولنې ماتي، ثبات او د قانون حاکمیت کمزوري کوي چې ورنه فساد او تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق کاروبار 150 میلیارد ډالر ته رسیږي او 60 میلیونو خلکو کې چې په نړۍ کې قاچاق کیږي د نیمایي نه زیات خزي او نجونی تشکیلوي. څونه وروسته لاغنه چې د ترامپ حکومت چین د نورو هیوادونو لست کې چې پکې روسیا، ایران او سوریه شامل دي ور اضافه کړ، امریکایي سناتورانو د خپل خاورې له سرحدونو ور اخوا د قاچاق په وړاندې د مبارزې د تمویل ژمنه وکړه. دا پیسې د انساني قاچاق د قربانیانو پر ژوند باندې ډیره اغیزه لري.
د انساني قاچاق د قربانیانو لمرنۍ او ارتیاو لپاره منابع پکار دي، هغه سم منابع چې په کانګرس کې تصویب کیږي. د دې پدې قربانیان روډي رواني مشورو او قانوني استازیتوب ته اړتیا لري. کله چې څوک انساني قاچاق تجربه کړي، مریتوب ته ورته دي او هرڅه له لاسه ورکړي.
مېرمن پاول چې په نړۍ کې د انساني قاچاق د قربانیانو سره کار کوي، وایي چې دا ستونزه ډیره پراخه ده.
موږ ټول انساني قاچاق ګورو، خو نه شو درکولای.
یو نوړی حقیقت دغه ستونزه د کانګرس د غړو مخ ته راوستله.
اکثره خلک داسې فکر کوي چې دا ستونزه خو له امریکا لري ده. هغوی فکر کوي چې د پرادو یا د بل هیواد ستونزه ده، خو موږ دا ستونزه هر چیرته موندلی شو.
په ولسی جرګې کې د نیوجرسي سناتور کریس سمیت د لومړنیو غړو څخه و چې په کانګرس کې د انساني قاچاق په اړه غږ پورته کړ.
کله چې قاچاقبر ونیول شي، هغه پیسې چې راټولې کړې دي هغه مکول شو محاسبه کو، بیا د قربانیانو وجهي صندوق کې واچو
او بیا ټولو نورو هیوادونو ته خبر ورکړ شي.
موږ یقیني کولای شو چې کچېرې دا یو بل هیواد دی، موږ ورسره پوځي مرسته نشو کولای تر څو چې هغه په هیواد کې د انساني قاچاق مسله اداره نکړي.
میرمن لی د یوستن استازیتوب کوي، هغه ښار چې په متحده ایالاتو کې د انساني قاچاق یو له مرکزونو څخه بلل کیږي.
یوستن یو مزاحم ښار دی، داسې ځایونه هم شته چې تش په نوم یو کاروبار ښودل شوی وي، خو بیا پکې انساني قاچاق کیږي. د انساني قاچاق قربانیان کمزوري طبقې وي او ویریږي، په بله ژبه غږیږي او هغوی قربان دي. انساني قاچاق یوه غمیزه ده او زموږ د ټولو لپاره یو داغ دی.
نړیوال د انساني قاچاق په وړاندې مبارزې کې اوږده لار په مخ کې لري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د کالیفورنیا ایالت تیر هفته د خپل تجارتي لایحه په غزولو باندې رائے ورکړه چې هدف ورنه تر 2030 کال پورې د اقلیم د بدلون سره مبارزه کول دي. سره لدې چې دغه ایالت په پاکه هوا شهرت لري، خو بیا هم د ایالت په ځینو برخو کې د لوګي په خلاف مبارزه روانه ده. د امریکا غا خبریال کیون اینوک په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دی.
د ناتا لی اشپاګ ماشومان د کالیفورنیا د سان واکین په وادي کې ژوند کوي چې دوی د ساباندې ناروغي لري. د فرینو اوسیدونکي ناتالی اساوا وای:
We live by the train, so there's dust that's always getting kicked up from the train going by, and then all the smog, and then we have bad air quality days.
من ورګاډي ته نږدې اوسیږو ځکه نو چې ورګاډی تیریږي ګرده او دوړې ورنه راځي او بیا لوګیا او دمه هوا ککړوي او بیا موږ هره ورځ خرابه هوا لرو ځکه نو په هغو ورځو بهر له کورونو نه نشو راوتلی او لوبې نشو کولی چې سره علامه وي ځکه نو د دوی نفس تنګي به په دغو ورځو کې ډیره زیاته وي. دغه سیمه د دوو ورونو ترمنځ پرته ده او د دې معنی دا ده چې شاوخوا خرابې هوا نیولې ده او دلته ډیره خرابه هوا ده. دا د کرکیډ سیمه ده، د لاس انجلس او سان فرانسیسکو ترمنځ دا یو صنعتي دهلیز ده. په دغه سیمه کې د ماشومانو نفس تنګي ډیره زیاته وي. کیون هاملتن په مرکزی کالیفورنیا کې د هغو کسانو سره همکاري کوي چې نفس تنګي لري. دی وایي
When I became a respiratory therapist and we were all noticed in the ER that today was a smog day and to expect people through the ER who were choking and vomiting
کله چې زه یو درمل پیژندون کې شولم مونږ ټول په عجله خونه کې ولیدل چې نن د لوګي او دامي ورځ ده او توقع لرو چې په استراري خونه کې به ډیر داسې کسان ووینو تر بته به وي او استفراق به کوي او شدید سردرد به وي. سمایزو چارواکو د هوا په پاکول باندې 40 میلیارد ډالر ولګول مګر نتیجه ورنه کړل. دغه سیمه به جریمه شي او که خپل هوا پاکه نه کړي نو 2 میلیارد ډالر فدرالي بودیجه به له لاسه ورکړي. سمایزو چارواکو نو وایي خپل وسه کوي چې هوا پاکه کړي. د سانکو وین د وادي اوسیدونکو صدرالدین وایي
If we can get some funding from the state government, from the federal government, we can help these truckers, for instance, you know, pay them half of the cost of purchasing a new truck and get a new truck that's 90% cleaner. So we're trying to get funding and regulatory assistance.
که موږ له ایالتي او فدرالي حکومتونو نه یو څه بودیجه لاسته راوړو نو د مثال په ډول د دغو لاریوالاو سره مرسته کوو چې د نوې لاری په اخیستلو کې نیمایي قیمت یې تادیه کوو او دغه لاری به 90% پاکوي. ځکه نو موږ کوشش کوو چې له ایالتي حکومت همدغه راز له فدرالي حکومت نه بودیجه لاسته راوړو. دغه مرسته باید د سیمې اوسیدونکو ته زر ونه رسیږي. ایالتي چارواکي وایي هر کال د خرابې هوا په علت په ایالت کې 1200 تن له وخت نه د مخه مري. د پرسنو مور ناتالی سوا وایي
I wish I can just get up and, you know, relocate, but it's kind of hard. So you just have to, like, you know, deal with it. It's kind of like, I hate to say it, but you do, you know?
زه هیله لرم چې راپاڅېږم او ځای بدل کړم، مګر دا یو ډول مشکل کار دی ځکه نو د دې سره باید چل چلند وشي. زه نه غواړم چې دا خبره وکړم مګر تاسې وکړئ. او د اوس لپاره د دې معنا دا ده چې خرابه هوا تنفس کیږي او دا بیا پر روغتیا تاثیر کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
د ټولو روغتیاي خبرداري سره سره لا هم ډیر خلک سیګریټ سکي. خو په فرانسې کې یو ډلې د هغو کسانو لپاره چې غواړي له سیګریټ سکونکو ملګرو سره د ملګرتیا په محل خپل ځانونه د سیګریټ له دود نه وژغوري د سلفیو په نامه داسې یو پایپ جوړ کړی چې له هغوی سره په سا ایستلو کې مرسته کوي. په دې اړه د امریکا غږ د خبریال کیون اناکس رپورټ زموږ همکار درته وړاندې کوي.
د لیسی فلو په نامه دغه پایپ ته د فیشن یوه سالمه وسیله ویلی شو چې د دغو فیشني ځوانانو لخوا چې د دوو هنرمندانو ترمنځ ولاړ دي خودل
کی
خړ ځان لري کوښنه دي عملی بڼه لري او خ دي
شکل دي نازک او عصري دي
خو جوړون کې وای چې بڼه نه بلکې فعالیت اهمیت لري
ډیر ساده شی دي موږ د فازل لارې تنفس کوو ځکه دغه کار هغه ترانسمیټرونه فعال ساتي چې له موږ سره په تنفس کې مرسته کوي او کله چې موږ د دې پایپ لارې یو اوږده ساه وباسو نو دغه غږ له موږ سره مرسته کوي چې د دوامدار ساه ایستلو ته دوام ورکړو.
دغه پایپ کارونکو ته د ساه ایستلو درس ورکوي. نیکوټین نه لري او خطرناک لوګي هم نه باسي. دغه پایپ د هغو خلکو لپاره فائدمن ثابت دی چې هڅه کوي سیګریټ څکول پرېږدي او یا غواړي خپل سیګریټ څکونکو ملګرو سره د ملګرتیا په وخت کې سیګریټ تا ورته یو شی په خلک کې نیولې وي. دا جمین د آشنا تلویزیون امریکا غږ
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د ایتالیا حکومت د الهاشمی میمون په څیر په امامانو اتکا کوي چې د تندلارو د بریدونو خطر کم کړي. دغه امام هر اونۍ یو زندان ته ځي او له مسلمانانو بندیانو غوښتنه کوي چې له سمې لارې انحراف ونه کړي. راځئ چې د دغه پروګرام په اړه رپورټ واورو.
د ایټالیا د تینی ښار د دارو تعدیب او مسلمان بندیان د مراکش اصله امام الهاشمی میمون په امامت لمونځ ادا کوي او د هغه خطبه اوري. زه خپل ځان ته په غوسه یم ځکه چې ما اشتباه کړې ده. که زه لمونځ وکړم او ښه مسلمان واوسم نو بیا په دې فکر نه کوم چې چاته زیان ورسوم. امام الهاشمی میمون وایي چې په ټولنه کې یو امام د یو ډاکټر په څیر وي چې له خلکو سره روحاني او رواني مرسته کوي. امام هڅه کوي چې بندیان غلطه لاره خپله نه کړي ځکه چې دلته ناپوه خلک ځي راځي. هغه څوک چې په خدای ایمان لري او په خدای مین وي د عبادت پرته بل کار نه کوي. د اروپا له وروستیو ترهګریزو بریدونو نه وروسته ایټالیا هڅه وکړه چې مشکوک تنداری ونیسي او خپلو هیوادونو ته یې ولي، خو اوس حکومت امامانو ته بلنه ورکوي چې په زندانونو کې د مندلارو افکارو تبلیغ وکړي او د تندارۍ او ترهګرۍ مخه ونیسي.
When it comes to prison radicalization, Italy so far has not done much.
مونږ په زندانونو کې د سختدریځۍ د مخنیوي لپاره کافي کار نه دی کړی. مونږ زیاتې ستونزې لرو، خو اوس فکر کوو چې باید په زندانونو کې د ترهګرۍ د مخنیوي لا جدي پروګرامونه رامنځته کړو. د ایټالیا حکومت د امامانو د ګمارلو لپاره د ایټالیا د اسلامي ټولنو او سازمانونو له اتحادیې سره یو موافقه لاسلیک کړه.
ریالمنته نو ای ابیامو
مونږ په زندانونو کې د مسلمانانو لپاره لسنه زیات امامان لرو. مونږ بوهیږو چې زندان یو ضعیف ټکی دی ځکه چې په زندان کې د دې زیات احتمال شته چې بندیان سخت دریځې ته مخه کړي. دا تینی ښار د پولیسو قوماندان وایي چې د امری په نامه هغه سړی د ایټالیا په زندانونو کې وخت تیر کړی و چې د نوي کال پر مهال یې د یوې لارې په واسطه د برلین په یو مارکیټ کې په ملکی خلکو بریډ وکړ.
abbiamo capito dopo questa esperienza di Berlino che un po' mi ha
di Berlin la pechina brusta pugo che mung da gadawal kasan daru mung bayad hatsa wukru che da gadawal kasan wo pijenu mung khpalo karkun ko ta weli che deta pam wulari pa italia ke da musalmanano sare turani nishta khoda zinda nu ziafara bandiani musalmanan di che dare ma barkhai bahranian jorewi aw ziafarai da marakesh albania aw tunis atbadi ta jamin da ashna televizion amerika ghat
د سو خبرونو سرخطل رو د ننګرهار د هسکی مین په ولسوالۍ کې د فتحی په مراسمو باندې بریج شوی دی. د چارواکو په وینا لسګونه کسان په کې مړه او زخمی شوي دي. طالبانو په غور کې د تیوري او په فاریاب کې د کوهستان ولسوالۍ نیولې دي. په غور او فاریاب کې ځایي چارواکو ویلي دي چې د افغانستان امنیتي قواوو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې نه وروسته طالبانو دغه دوه ولسوالۍ نیولې دي. د غور والی ناصر خادی د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې تېره شپه طالبانو د غور د تیوري په ولسوالۍ برید وکړ او دغه ولسوالۍ یې سهار په 9 بجو ونیوله. خو د غور والی زیاته کړې ده چې د ولسوالۍ د مرکز په شاوخوا کې جګړه اوس هم ادامه لري. بل پلو د فاریاب ولایت امنیتي چارواکو ویلي دي چې تېره شپه طالبانو د جګړې وروسته د کوهستان ولسوالۍ نیولې ده. د جرمني د عدلي وزیر په پولن باندې د اروپایي اتحادیې د بندیزونو تصمیم چې امکان لري ورباندې وضع کې ستایله ده. د ترکیې جمهور رئیس دریو هیوادونو ته د سفر په اول پړاو کې سعودي عربستان ته رسېدلی دی. جمهور رئیس رجب طیب اردوان عربستان ته د روانېدو نه مخکې د استانبول په هوایي میدان کې وویل هیڅوک د دغه بحران د ادامې سره علاقمندي نه لري. د ویلي دي زه هیله مند یم چې دا سفر به په سیمه کې سولې ته ګټه وکړي. د اسرایلو پوځ ویلي دي په لویدیځه غاړه کې په اسرایلي کورنۍ باندې د مرګانۍ حملې نه وروسته 9 تنه ګرفتار کړي دي چې 9 تنه پکې د حماس د ګروپ وسوال کسان دي. د اسرایلو د دفاع وزیر وایي د فلسطینیانو د امنیتي همکارۍ نه پرته هم ژوند کولی شي، مګر که د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس په خپلې خبرې ولاړ وي او د اسرایلو سره د امنیتي همکارۍ په نه کولو باندې تاکید کوي نو په خپله فلسطینیان به وکړیږي.
قدرمون اوریدونکو دو منیم ساعت خبری پختو خبرونه په هم دیزی پای تو رسیده تا سولان شیبو که در امریکا غشنا را دیون نور خبرونه مزایدی اوریدل نهی رو تر بیام بیمت.